په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دی یو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به له منور شاو
د خبرونو سرټکی کراچۍ کې د لادرکو بلوچستان خپلوانو یو وار بیا د دوی د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. نن په دوحا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي او یوکرین ادعا کوي چې بیګاش په دغه هواد وشتل شوی روسی میزایلونه په هوا کې تباه کړی دي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو او مدني فعالانو د لاریون للارې بیا غوښتنه کړې ده چې ورک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د ورکو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز په لاریون کې خزو او سړو په لاسو کې پوسټرې او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د لادرکه کسانو په اړه شوارونه لیکل شوي وو. د مظاهرې یو ګډونوال اسلم بلوچ مشال لیډیو ته وویل چې ورک کسان دې خوشی کړل شي
بغیر لسم مقدمه یا ورنډ بلوچستان تختول کیږي. بلوچستان کې چې خلک لادرک کېدل اوس خزي ماشومان او زده کوونکي هم خوندي نه دي. نن هم بلوچستان په یو ځای کې خوندي نه دي. په تعلیمي ادارو کې د بلوچ زده کوونکو پروفایلینګ کیږي، زورول کیږي. موږ غوښتنه کوو چې لادرک ټول بلوچستان دې را خوشی کړي.
بلوچ سیاسي ګوندونه، مدني فعالان او د بشري حقوقو سازمانونه د بلوچانو د لادرکۍ تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. د هیواد په خوانو او سنوي لوړپوړو چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې د لادرکو کسانو مسله به حل کوي، خو تر اوسه دغه مسله کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د غونډې مشري د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش کوي چې پکې د افغانستان لپاره د خواوشا 15 هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفان دوجاریک د اپریل 4 د خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په دې مناسبت پرون په اسلام آباد کې یو میر افغان خزو هم لاریون وکدوی غوښتنه وکړه چې تر هغه چې طالبانو بشري حقوقونه نوي منلي باید په رسمیت ونه پیژندل شي. د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد د اپریل 4 د امریکا په پرنسټن په هنتون کې ویلي وو چې د دوه په غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کیږي، خو وروسته دغه تنظیم واضح کړه چې د یو حکومت په رسمیت پیژندل د ملګرو ملتونو نه بلکې د هر هیواد خپل کار دی. طالبانو په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته د ښځو په کار بندیز لګولې او په هغوی یې مخ پټول جبري کړي دي. همدارازې جنکۍ له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي، خو طالبان وایي چې دا یې داخلي موضوعات دي او په اړه یې بهرنیانو فشارونه نه مني. په پاکستان کې د خبريالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک په کلنی ریپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې په تیر یو کال کې په خبريالانو او رسنیو د بریدونو او ورته د دړکو ورکولو پیښې 8% زیاتې شوې. سازمان پرون رسنیو ته په استولي ریپورت چې مشال لیډیو هم ترلاسه کړې ویلي چې په 2020 او 2021 کې د رسنیو په کارکونکو د حملو او ورته د غواخونو کولو شپږتا پیښې شوې وي، چې دا شمیر د 2020 کال مئی او د روان کال د مارچ میاشتې په منځ کې 168 ته رسیدلې. په راپورټ کې اسلام آباد د خبريالانو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک خار بلل شوی. فریډم نتورک خپل ریپورت د مئی په 3 د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت خپور کړ. د پاکستان پارلیمان په 2020 کال کې د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب قانون منزور کړی وو، خو د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په راپورټ کې ویلي چې په خواوشا یو نیم کال تیرېدو سربېره قانون هیڅ خبريال ته ګټه نه رسولې. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د خزانه وزیر د پېټرولو د اوسنی قیمت پر ځای ساتلو او د ډیزلو د بیې د کمولو اعلان کړی. اسحاق ډار دا اعلان پرون د ویډیووي وینا لاره وک. هغه په خپل ټوئیټر پاڼه د مئی لومړی بیا تر 15 منټه پورې د تیلو د قیمتونو تفصیل هم خبر کړي. نو موږ لیکلي چې د پېټرولو قیمت نه ده کم شوه، خو د های سپیډ ډیزل د یو لیټر بیا 15، د لایټ ډیزل لس او د خاورو د تیلو یو لیټر 10 روپۍ کم شوه ده. ډار زیاته کړه چې د مئی تر 15 به د پېټرولو د یو لیټر بیا 220 د های سپیډ ډیزل 280 د لایټ ډیزل 1.8 او د خاورو د تیلو هغه به څه د پاسه 1.6 روپۍ وي. او بل خبر دا چې روس بې ګاشپه په یوکرین 13 میزایلونه ویشتلي چې د یوکرینی پوز په ادعا فضايي دفاعي نظام یې نږدې ټول تباه کړي. د مۍ په اوله نیټه د شپې مهال ویشتل شوو د دې میزایلونو د ځاني او مالي زیان په اړه په سمدستي ډول سندي ویل شوي، خو په یوکرین کې په دغه مهال تر 3 ساعتونو سایرنونه غږېدلي دي. د یوکرین د پوز مشر جنرل ولیری زالوژنی په ټلګرام یو بیان کې ویلي دا میزایلونه په ځایي وخت د شپې خواوشا 2:30 بجې د روس له مرکزونو ویشتل شوي. ویل کېږي چې په ویشتل شوو تلس میزایلونو کې یې 15 په هوا کې تباه کړل شوی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول منور شاو اوریدل اوس پر شوری دن کو رپورټونه ته پرون په کراچای کې د لادرک کسانو خپلوانو یو ور بیا مظاهره کړی ده. دوی د هغو کسانو د خلاصون لپاره شعارونه ورکړل. د مظاهرې ځینو ګډونوالو مشال لوی ته وویل د پرله پسې احتجاجونو باوجود د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ روانه ده. دوی غوښتنه وکړه چې د لادرکۍ کسان د عدالت ته حاضر شي کړل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په د پاکستان په مختلفو برخو کې ورته احتجاجونه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروسه کال په واک کې تر راتلو وروسته ویلي وو چې دا مسله به په ترجیحي بنیادونو حلوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرکه کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړي. یادا مظاهره چې د لادرکه کسانو د مندل لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن جوړ کړی و. د لادرکه عبدالحمید زهری لور سیدا حمید بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د 13 کالو راهسي می پلان روکته. اسلام آباد او د هیواد په هر برخه کې مو احتجاج کړي، عدالت ته هم خواست کړي، خو پلان می لا روکته.
ہم یہاں پر ابھی احتجاج کر رہے ہیں ان کی بازیابی کے لیے.
دعوی چمنگ دلتا احتجاج کو دخپل و خپلوانو دخلاصن لپارا. زما پلا د دوو کالو رہسی په جبری توگا لادر کړی شوې دي. د دوو کالو رہسی موږ د حق په لټون کیو، هیڅ معلوماتي نه لرو. موږ هم غواړو چې د نورو خلکو پر رنگ په آرام ژوند وکړو، خو اوس هر ورځ دا احتجاج زموږ د ژوند برخه جوړه شوې. موږ نور هیڅ نه غواړو، یوازې دعوی چې زموږ خپلوان دې رخکار کړی شي.
ہم صرف یہ کہہ رہے کہ ہمارے پیاروں کو سامنے
د سیدا حمید پوینا چپلار عبدالحمید زهری په 10 اپریل کال 2021 کې په جبری توګه لادرګه کړی شوې دي. د مظاهرې او ګډونوال اسلم بلوچ په مشال لیډیو ته ویلي چې د بلوچستان ترڅنګ په ټول هیواد کې بلوچیان په جبری توګه لادرګه کیږي، تختول کیږي.
بغیر کسی برانڈ کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے کیوں اغوا کیا جا رہا ہے بلوچ کمیونٹی کو؟
دیوائی بغیر لس مقدمے یا ورنٹ بلوچان تختول کی گی. بلوچستان کی جی خلق لادرک کی دل اس خزی معشومان اور زدکون کی ہم خوندی ندی. نن ہم بلوچان پا یو زی کی خوندی ندی. پا تعلیمی داروں کے دا بلوچ زدکون کو پروفائلنگ کی گی، زورول کی گی. من غختن کو چی لادرک ٹھول بلوچان دی را خوش کری او دا ڈول غیر قانونی کامون دی بند کری
شی. جو انلیگل کاروائیوں کو روکا جائے.
دا مظاهری او ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عمران خلیل بیا ویلي د کلونو راهسي خلک په غیر قانوني توګه لادرکه کیږي او چې بیا څوکي تپوس کوي نو هغه هم لادرکه کیږي.
پاکستان کې آئین کې تحت کسی کو جبري گمشده کرنا
دی وايي. د پاکستان د آئین لاندې څوک هم لادرکه کول جرم دی، خو بیا بلوچستان او پښتنو لپاره دا هیڅ جرم نه دی. هر ورځ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه خلک تختول کیږي او بیا ځینې خلک د کلونو راهسي په حراستي رکتی. نو پاکستان کی عدالتونه که آزاد وی نو باید چې دا خلک عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
عدالتیں آزاد ہیں لہذا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے.
دلادرک بلوچانو خپلوانو لدی وړاندې هم د کراچی ترڅنګ په کوئټه اسلام آباد کې سو ځله احتجاجي مظاهری کړی دي. د بشری حقوقو او بلوچانو د حقوقو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په پوز پوری کوي، خو هغوی دا تورونه تل رد کړي او وایي چې هغه کارونه د پاکستان د دښمن هیوادونو ایجنډا ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د دسمبر په 9 ویلی وو چې د رکو کسانو د خوشی کولو او د حقوق د قضیه سیړلو ټوله ممکن هسي کوي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ انسٹیټیوټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی و چې یو شمیر غونډې کړي دي. او بیا یاد کمیشن خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته خپل سپارښتنې وړاندې کړي دي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې 6000 قضیې هوارې کړې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کورند مے لملائی نیٹھا د مزدور د نڑی والے ورز پتوگل منزل کی پدے تھڑا د خیبر پتونخوا پسوات کے پ بیلا بیلو غنڈو مظاہروں کے خپل مزدورانو د غوی د حکومت فالانو وینا وکڑی دی د مشال لڑیو خبریال نیاز احمد خان د منگور پنشات چوک کے د مزدورانو مظاہرے تو رغلے او مونږ ته دا رپورٹ را لګلې دی.
سلامونه پیرزونه نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په سوات او په کابل کې په مټه کې خوازخیل کې خودي وخت په نشاط چوک کې یو جمع جوړ شوی دا پای کې چې دینو دغه مزدورانو مشران لغې د ویناګانې کوي. مزدوران په کې شریک دي. دوی سره خبرې اترې کوي چې دا ورځ ولې مانځل کیږي د دې وجه څه ده. مثلا عبد الله یو سیاسي ورکر دی د عوامي نېشنل ګوند سره د ډیر وخت نه دی او د مزدورانو لپاره نه راوته. عبد الله نن مزدوران تاسو وینئ څه غوښتنه ده د دې ورځې مانځلو بنیادي مقصد څه دی؟
چې په ټوله دنیا کې دا ورځ د چا لپاره مانځيږي دا خلک ناخبره دي. دا خلکو د پاره د ریاستونو هغه پالیسی نشته. پکار ده چې هغه پالیسی وي چې دنیا کې چوټي ورکي خو هغه خلکو چوټي نشته. پکار ده چې په دې ورځ باندې دلی یو خصوصي مراعات اعلانات کولای. پکار یې دی په خپل چوټي وي دلی چې نوی پیکیجونه اعلان کولای. دوی به راتلل په دې ورځې په مناسبت پای کې ساغستا او د خپل حق د خپل حقوق او د هغه تاریخي ورځ نه به ځان خبرو چې د کم سره پاسه سل کاله مخکې په 1886 کې په امریکا کې چې د دې خلاف د دغه ظلم د دغه جبر د دغه بربریت د مزدور سره چې کوم کېدو د هغه خلاف چې کوم خلکو چې د جهاد او کو شهادت یې ورکړي د هغه په نتیجه کې دنیا را تسلیم کړه چې دا ورځ مانځل کیږي. خو دا هغه ورځ چې چېرې پر مانځل کیږي دا غو چوټي نشته.
بل مرګره مو سره د دې وی چې راځه د مزدور یونین او دغه د مشارکو مخبل تعارف وکي او یو ریپورت راغلی دی چې پای کې ویلې شوې دي چې په خیبر پښتونخوا کې بزرګونو مزدوران داسې دي چې هغه بغیر ماویزه په ډوډۍ باندې کار کوي. پای کې سواد هم شامل دی چې سوال زره داسې مزدواری کوي چې هغه په ډوډۍ کار کوي، دغه خاندانونه په ډوډۍ کار کوي. بیا نیم په نیمه داسې خلک چې حکومت چې کم منلی شوي پیسې دي، یعنی 50,000 روپۍ بیا هم نه ورکول کېږي. تاسو خپل تعارف وکړئ، په دغه تاسو څه کوئ او څه پکار دي؟
ډېره مننه خاد او آباد سیاحت خان شرمنه ما غشایر وایي څه به احساس تبل لو خوګړي چا چې په ټول عمر کې یو ځلې جړې دینې وي. تاسو چې کومه خبره ده بالکل لستاینې وړ ده. نن ګورم موږ اختر مانځلې دی خو ډېرو خلکو خپل د اختر اوس بویر مانځلې ده. ډېرو خلکو د بچو په خپو منې پیزار نه و، پتن کپڑے نه، په کور کې خوراک نه و. د مزدور 700 روپۍ جړې دغه مغه ته نه ملاویږي چې په ډوډۍ کار نه کې بس به کار کوي. موږ خلک مجبور شو چې په ډوډۍ منې کار وکړي. نن چې دا کوم ورځ مانځلې کېږي دا د مزدور د وینو دپاره دغه د خولې دپاره مانځلې کېږي. بیا زموږ غوښتنه د حکومتي چارو واکو نه دا خلکو ادارو نه چې د مزدور سره دی ودرېږي پار ځای کې او مزدور منې ظلم دی. زه په خپل اور سیزم په سعودي عرب کې پاتې کېږم. ما ته پته چې دلته کې څومره تکلیف دی، څومره دلته کې د وړو بورې پسو، دلته کې معمولي خوراک اغستل پسو دي. په 700 کې به غریب څوک یې؟ منګله پکار ده چې دې سره ضرور ودرېږو او ادارو له پکاره چارواکو له پکاره چې دا غږ چوت کی.
اورېدونکو موږ سره د دغه ونډې تابع کوونکی ډاکټر خالد محمود موجود دی چې د سوات د مزدورانو د اتحادیې مشر دی. ډاکټر صاحب په نن نه ورځو مخکې ملګري سره خبرې وشوې چې په سوات کې سوال زر داسې خواري کختي چې هغه ته ماویزه نه ملوي په ډوډۍ کار کوي. نیم په نیمه داسې خلک دي چې هغه ته د حکومت منلای شي 50,000 روپۍ د میاشتې نه ملويږي. نن په هغه ورځ باندې تاسو حکومت ته څه غوښتنه کوئ؟ څه پکار دي؟
مزدور دلته کې زموږ په سوات کې بیروزګارۍ سره مخامخ دي. هر سهار په سوراب خان چوک کې، په نشاط چوک کې، په ګلشن چوک کې، په گرین چوک کې دا مزدوران د دوکانونو مخې ته ناست دي. چا د رنګ کار کوي، څوک ګلکار دی، څوک مزدور دی، څوک ترکان دی. سیخ سیمنٹ خښته کې دونه ګراني راغلي ده چې مزدوران 500 روپۍ په مشکل نشي پیدا کولای. دا مزدوران طبقه چې کوم دي حقیقت ویل پکار دي چې مزدورو ته ملاو نشي. دا زما غریبه طبقه ده چې دا یقینا چې ډیره د جړه خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده. بیا به دې دوکانونو باندې ګرځي سوال کوي. موږ سوال د پاره پیدا یو.
یو بل مرګره مو سره ده د سوات د رکشا یونین مشر ده او دونه پښتنه کو نن سبا په دې ورځو کې په سوات کې بلکې په ټول خیبر پښتونخوا کې د مزدور ژوند څنګه تیریږي؟ دا څونه پیسې جوړه ملاوي کې د ژوند څنګه روان دی؟ به دي
زه د اتفاق رکشر ریور یونین صدر جان زیب مینوم دے دیا منکوٹ سودین کے ما او مزدوری ما پخپل د رشکل رور پاتی شے ما مزدوری ما دا اور زم د مزدور دا مزدور سگٹی مزدور ل شپک 200 روپے روز ور گیا او شپک 200 روپے جدنن سبا پسری پچی باندھی لگی نہ تو مزدور تک جو نہ تاسو ټول خلکو د پته د مونږ د پته ده پدې کې مزدور سو کی دا غ علاج به سو شي دا غ جامه بازار به سو شي دا غ غم خادي به سو شي
ٹھیک ٹھیک اوریدونکو هم د تک ټول خوارکه هو مزدورانو نن نه ورځ منزل او مقصد هم دا ده چې دلته کم خوارکه مزدوران دي دا غي مسلو ته دا غي ستونزو ته پاملرنه وشي د تر خپل قربا نیاز احمد خان ته د منګوري نشاط چوک نه اجازه ورکي د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه وړه باندې د معمول مطابق روانه وي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په افغانستان کې ځینې مرمنې داوه کوي چې خپلوانی د پاکستان د کراچۍ په زندان کې په بد وضعیت کې ساتل کیږي دوی د افغان مرمنې د داوی دوی د داوی پرون د مشال ریډیو ل افغان څنګه سره په یوشمیر مرکو کې کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چارواکو د اپریل پر 9 د سند صوبې له زندانونو د نورو شپږ 50 بندي افغانانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د افغان میرمنو د تازه داو په اړه څه نه دی ویلي خو البته د سند حکومت په وار وار ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد ورسره نه وي په دې اړه دا رپورټ اورو چې په مبینه توګه د نیول شوي یو افغان د میرمنې له غږه پیلېږي
چند رمضان در زندان است یعنی خیلی کنین چه قوخ شده هر روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم
سمیرا پرتوایی چه میره در روژه پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوان نیول شوه او پا زندان کده د دې په وینا ناروغ میړه یې له 13-15 ورځو راهیسې د پاکستان د کراچۍ ښار په لاندې زندان کې دی
دغه فلان شوار مریض است دغه ډاکټره گفت کی ما شک
اوس مې مړه ناروغ دی پوګه کې یو دانه ده ډاکټرانه وویل چې شاید سرطان وي باید عملیات شي بیا مو عملیات کړ 15 ورځې د عملیات څخه تیرې وي د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونی و اوس باندې دی پاتې وشتمانه ته محکمه واچي و ملي ټول کوکونه خراب شي وي دي ل کوکونه چرک راځي ډیره شدیده تبه هم لري ډیره وضعیت خراب دی
دغه خیلی تاو شدید هم داره خیلی به درجه اخر وضعیت خراب
سمیرا وایي چې دوی له 13 راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې له 13 راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستۍ خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی غواړي په زندان کې د نخوړو اعتصاب وکړي
چند دفعه هم به سری په زندان حمله شده دیگه پیش می
یاد په زندان کې څو ځله پرې حمله وشوه یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه خو وروسته له هغې نه پوهېږم چې څنګه دی چیرې دی د نخوړو اعتصاب یې مات کړ که نه
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 45 افغانان خوشي شول د پاکستان په سندي ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري
دا مهالم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر شپېتو پورې افغانان چې دي بندیان دي چې د افغانانو د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه هغه تر اوسه پورې دوامداره ده خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک سي قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټی کولای شي دوی رجسټرډ افغانان دي پولیس نشي کولای چې دوی ونیسي خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دی
په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دا وای چې د افغانان د یاد قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوې دي د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیګلی ویډیو پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2200 افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې ده
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یو مهم غونډه کیږي. ټاکل شوی د غونډې مشر د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش وکړي. ملګرو ملتونو ویلي په غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او پر د هغې واد پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریز د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشي. ملګري ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت ښځې په غیر دولتي موسسو کې چې د ملګرو ملتونو هغه هم پکې شامل دي له کاره منع کړي دي. دا په داسې حال کې هم دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې میلیونونو بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ شوی دی. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې وو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخوالو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دې ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کارکوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا ویل چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅې باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
په رپورټ کې مو واوریدل چې نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو غونډه کیږي. خو په همدې تړاو پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان مېرمنو مظاهره وکړه. هغوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. په دې اړه دا رپورټ چې په شعارونو پیلېږي.
پاکستان ته د طالبانو ل بیا واکمنې د ورسته د کډوالو شویو معترضو افغان خوځو فریاد د چيني وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونې او خزي ل یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راپول شوي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی اميري ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلي نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت ما پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو غوا خبرداري دی.
په پاکستان کې دراټولو شوی افغان معترض خو زړه ډلې وی بلی چې نو یو غختل نوم یې پراپور کیات شي د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیده کول دي چې ازادي له لاس ورکړي.
له طالبان مو د دې اعتراض په اړه خبرګون وغوښت، خو د حکومت ویاندې ځواب را نه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې شوی، چیرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څیړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متی الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار ده چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیلم دا ده چې دغه ناورین د دې ته د پای ټکی کېږي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یو بل افغان مرمن چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي، په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوي او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
مو هیله لرو چې طالبان د ټولو حق او امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي. بي په ونیس ډول دی طالبانو ته ورکول کیدونکي سلويخت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنی او سفرونو او تګراتک مخه دی ونیول شي.
خو د وښمر افغانانو لدی غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت لنړیوالې ټولنې تر رسمیت پیژندنې او لدوی سره د تعامل غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو دا وکوي چې پوځ د امنیتی اندېښنو له کبله انټرنیټ تړلې دی. دوی وایي د انټرنیټ بندېدو له وجې کاروباري او ټولنیزې ستونزې زیاتې شوې دي. مشال ریډیو له پرون راهیسې د جنوبی وزیرستان له چارواکو سره په وار وار د ټلیفوني رابطو هڅه وکړه چې په دې اړه یې دریځ معلوم کړي، خو په خبرو ورسره ونه توانید. البته په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي مولوي جمال الدین وویل چې هغه به دا مسله له اړوند ادارو اتل پوزي چارواکو سره پورته کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی، چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سراروغه سیمې اوسیدونکی بختالله مسید ویایي
چې د مشکې معوز دی د سوشل میډیا، نو دا همیشه بند کوي چې کوم سکول وړکې دي نن سبا خو آنلاین اپلای کېږي، کلاسونه آنلاین کېږي، نو په تعلیمي ادارې باندې ډېر غټ اثر ځینې لوېدلی دی. داسې علاقه دو چې د آرمی په کنټرول شې دو، آرمی په موجوده دو، په دې علاقې کښې نیټ بند کړی دی. چې کله هسې به ضرورت جوړ شي نو رومیږو دا چې 6 کیلومیټر 7-7 کیلومیټر رومیږ درېمې د یوې وړي کې د کومنټ لاژلې د پوره رومیږ
انٹرنیٹ بندش پواجا دے سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کی نور دیکھی مشکلات سر مخامخ شوی دی. داد سراروغا اوسیدین کی عثمان مسید نا وروئی
انټرنیټ خیر ډېر شپېر اثر بند کړی دی. د محدود بیلټ دی په وزیرستان کښې خلکو معنا چې ډېر زیاتې مشکلاتو سره مخ ته دی، کوم کاروباري حضرات دي او نور چې کوم تعلیم سره شعبې سره تړلی خلک دی، دا تادر راځي دا مسله دوسنه بند کوي آرمي که نه چې د خدای د کوره له موږ سره دا نیټ کولاو کړو، نیټ دا نرونه بند کوي، موږ ته سخته مسله وي او دې ځینې سیکورټي په نومه باندې هغه بند کوي نیټ که نه. خو دا رایمجاته برېښنا وایي 2009 شیر دی 2023 کو نه، خو دا سیکورټي
مشال ریڈیو پر سویلی وزیرستان اپر ضلع کے دے انٹرنیٹ بندش پر براکش دے ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان سره د تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا، خو هغوی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل. او دے سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تھا پدا رنگ وجا گے دا
چې نیټ وي نو دنیا به دغه سره تړلې ده،
لکه څنګه یې کراچی، اسلام آباد، لاهور، پېښور ته ضرورت آئے، هم هغه شان یې د میر جنوبی وزیرستان ته، د میر مسجد ایریا ته په هغې شان باندې ضرورت آئے. نو د بده مرغه چې معمولي غونته ګړبړ وشي، بیا په میږ پسې نیټ د تاباند کړو، دا ظلم کوي، زیاتی کوي، ناجایز کوي. زه خو چې کوم دی نه ډېره بد یم، نو په اسمبلی کښې هم ضرور په دا خبره باندې خبره وکړه د ګورنر وزیر الله سره، بلکې د فوجي مشرونو سره مې هڅه وکړه چې دا مې مسله ده، دا به هر صورت حلقوي نو دا حل کړي ان شاء الله تعالی.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. په کراچۍ کې له درکه بلوڅانو د لادرکه بلوڅانو خپلوانو مدني فعالانو پرون یو وار بیا د یو لاریون له لارې غوښتنه وکړه چې ورک بلوڅان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي. د ورکو بلوڅانو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په لاریون کې ښځو او سړیو لوحې په لاسو کې نیولې وې چې ورباندې د لادرکه کسانو په اړه شعارونه لیکل شوي ول. بلوچ سیاسي ګوندونه، مدني فعالان او د بشري حقونو سازمانونه د بلوڅانو د لادرکۍ تورونه د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. د دې هېواد پخوانیو او اوسنیو لوړپوړو چارواکو په وار وار ژمنه کړې چې د لادرکه کسانو مسله به حلوي. بل خبر دا چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه دو ورځنۍ غونډه کیږي. د غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش کوي چې پکې د شاوخوا 25 هېوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د اپریل پر 18 د خبري کانفرنس پر مهال ویلي وو چې په غونډه کې د طالبانو استاد ګډون بلنه نه ده ورکړې. پرون بیا په اسلام آباد کې هم یو شمېر افغان میرمنو لاریون کړی دی او دوی هم دوی غوښتي چې په دغه کانفرنس کې باید طالبان حکومت په افغانستان کې چې دی دا باید په رسمیت و نه پیژندل شي. او دریم خبر دا چې په پاکستان کې د خبریالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کار کوونکي سازمان فریډم نیټورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په هغه هېواد کې په تیر یوه کال کې پر خبریالانو او رسنیو د بریدونو پیښې 80% زیاتې شوې دي. د پاکستان پارلمان په 2021 کې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب قانون منظور کړی، خو د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک په خپل دې رپورټ کې ویلي چې پر شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربیره د قانون هیڅ خبریال ته ګټه نه ده رسولې. او اوس پر شوریدونکو د مشال ریډیوي مجلې ته دا نننۍ خپرونه تاسو په تکراري توګه اوری، او پکې نجیب عامر د جمرود له یوه شاعر ریاض اپریدی سره د هغه پر ژوند او فن خبرې کړي دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ په خپرونه کې د خیبر درې د یو پیژندل شوي شاعر ریاض افریدی سره د هغوی پر ژوند او کار خبرې کوو. ریاض افریدی صاحب له خیبره د واټسایپ په لیکه را سره دی، د هغوی طرف ته ورځو. افریدی صاحب، په خیبر کې په کومه سیمه کې یاستئ او نن سبا او پلرنۍ سیمه مو کومه یوه ده؟
ګران نجیب عامر صاحب، د نه مخکې چې تاسو ته د تاسو سوال جواب درکړم، دا وخت چې څوک مونږ اوري هغوی ته او تاسو ته احترام او سلامونه وړاندې کوم. ګرانه، زه د خیبر د جمرود د سیمې سره تعلق لرم، چرته باب خیبر دی او باب د خیبر شروع کیږي.
صحیح. نو ستاسو د یوې تاریخي سیمې سره بیخي په خوا کې تاسو ژوند کوئ او پېښور ته همدا سیمه نږدې ده، نو همدا وجه ده چې تاسو چې کلم په پېښور کې به مشاعرې وي نو تاسو به ورته ځان را رسولو.
بالکل بالکل ګرانه، ښه راته یاد دي چې تاسو سره ناست شوي، مشاعرین شوي، او د هغه ورځې چې په افغان فرهنګي ادبي ټولنه کې به آصف صمیم صاحب او دغسې د صدیق پسرلی صاحب ورسره نږدې نږدې د حبیب الله رفیع صاحب په مشرانه کې به مناسبه کولې.
بالکل هم دغه سید استاد په خیبر کې په خپل هم د سې درنې مشاعره کې دی په جمرود کې د ټیډي بازار او کنه دلته د خیبر افریدی صاحب په مزار باندې کل په کل به یو مشاعره کې دغه په یاد د حمزه بابا مشاعره به و د خاطر صاحب په کلی کې نورې مشاعره بم وي.
الحمدلله ګرانه تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډیر نشته نو د شعر و د ادب دنیا ډیره خرازه ودانه د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا جگر صاحب ساغر صاحب مراد شینواری خاطر اپریدی خیبر اپریدی سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی صاحب پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب نگرانی کې د ادبی قافله را روانه ده او دا وختم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقې کې ګڼ ادبی تنظیمونه دی فعال تنظیمونه دی مشاعرې کوي جمرود ادبی لیکوال دی چې ډېرې خوندورې مشاعرې کوي تنقیدي غونډې کوي ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي خیرخوا پښتو ادبی جرګه باړه ده چې هغه ډېر فعال تنظیم دی او ډېر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبی سفر لري او په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي حمزه ادبی بهیر دی حمزه ادبی لخکر دی دغه سې چکم دی خیبر ادبی جرګه نو ګڼ ادبی تنظیمونه دی دغه سې چکم دی ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبی ستوري منظر فریادی سې په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبی سفر مخ په وړاندې بوزي.
صحیح تاسو چې کوم نامې واغستې دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني د کې زیاتره وفات شوی دي منظر افریدی صاحب نوم تاسو واغستې دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدرې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي. ریاض صاحب
بالکل گرانه گرانه واقعی چې موږ بخت ویخته دا وخت هم نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د څنګه ملګری پاتې شوی دی او دغه سې چې تاسو یې نوم واستو منظر فریادی صاحب او دغه سې پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تاتره ده او طرف دی صاحب دی کندهار افریدی او میا جهان خیال منس صاحب دی او داسې دې سره تر څنګ نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټولو مرخوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي نو دا شاعران شتاو په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې وی لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې د ادبی غونډې کیږي.
صحیح اوریدونکو تاسو ته دا یادګیرنه کوم چې ریاض افریدی صاحب یو لاغو مینناکو زلمو څخه دی او چې دوی چې د سپینګیرو شاعرانو کوم نومونه دوی تاسو ته واغسته دی په ګرځي را ګرځي دی ورسره وخت په وخت کینی د نورو ملګرو سره او د هغوی نه مینه اخلي هم هغوی ته مینه ورکوي هم دا څومره دا بهیر څومره ضروري دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل خاص کر مشرانو شاعرانو سره اغه مشرانو سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي خپل ځواني ورته ورکړي ریاض افریدی صاحب.
نو ګران تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وي نو موږ د دې په قدر پوهېدلې یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی نو دی پسې اوس موږ ګوتې مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوند دي نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي نو دا خلک خو د صرف د لیدنې کتنې نه بلکې زه وایم چې که وسمه کېدی نو په سر به مګر
بیا سیب چې تاسو وی چې دغه راشه در شډیر ضروری وي او کستا سو وس کې دی نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای نو بس الله پاک دې تاسو ته همت ترکی او که خپل شخصي حالت تر کې سو لسیزه وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکل او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته کوي ریاض افریدی صاحب.
گرانه نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت 250 کلن دی یعنی 250 کلونه یم او زه خود ډیر ماشومتوب نه چې هغه وخت زما دیار لسوار لس کلونه عمر په شیر لیکلو مې شروع کړی او وجوهات دا و چې زما والد سی بلای جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او ته دغه یاد بو چې بک یو شیرم کم نو وته یاد ټول وته یاد مو زنګو کې داغنه اوریدو او دی شیرونو یاد دی اشعار په موږ ما ډیر جوړ اثر کړي نو ډیر ماشومتوب نه به ما شیر لیکلو او دغه سسوار لسکلونو عمر مې و چې رحمان بابا مشاعره ته تللی وم هغه وخت ما ته ریاض ماشوم نوم اغېستو ما یو کلام ویلو بیا هغه حمزه بابا لهیدر جوشی صاحب او دوست محمد خان کامل سی په سټیج ناستو دا رستو بیا ما پیژنده چې دا پیاوړي شخصیات دي او هغه چې کوم داد ما ته راکړې او کوم انعامات راکړې نو هغه په ما کې یو نه خدمتونکي تحریک پیدا کړې دی تر اوس وخت پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر و ادب طالب علم نو تر دا وخته مې بل کار کړی نه دی ګرانه.
صحیح. نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی، زیات کار مو غزل د پاره کړی، غزل مو لیکلی کنه؟
بالکل ګرانه، نظم هم شته غزل زیات ته، ځکه چې دا سیمه کې سمرم نو خیبر کې لیکل شوی نو هغه په غزل کې زیات غزل سم زیات کارولی شوی.
صحیح. نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو دا خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب سره تاوروي د خپرونې په دې برخه کې.
نو ګرانه بس تور توتان دي دوستانو نه قربان دي، دا یو نوی غزل دی چې پریک د چمی خامخا پریک دی سین په منځ کې.
واه جی واه. نرخ
پریک دا پریک د چمی خامخا پریک دی سین په منځ کې، خیر دې کبې رحمدی چپی د سین په منځ کې.
واه.
او زه د سین په منځ کې ته ولاړ په کیناره ای.
اها.
زه سین په منځ کې ته ولاړ په کیناره ای او مړ بیم چې ترا لرازی سین په منځ کې.
واه واه.
ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم، تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم، او ما خو وی چې لاس برا کوي د سیند په منځ کې.
نرخ
تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم، ما خو وی چې لاس برا کوي د سیند په منځ کې. او عشق عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم.
واه واه واه.
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم، او ډوب کړه چې مې سمره ډوباوي د سیند په منځ کې.
ډېر
مننه جی. دی وخت کې یو بل عبدالقادر جیلانی نشتا؟
دی وخت کې یو بل
عبدالقادر جیلانی نشتا، ډوب شوه په ما باندې کشتی د سیند په منځ کې.
ډېر
او لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا. لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا، چاته اوس ناری سوري وهي د سین په منځ کې.
واه 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 واه. ډیر ښایسته غزل دی، له متلی نیولې تر مقطې پورې هر شعر نادره مرغلره ده. ډیره مننه چې دومره ښکلې غزل مو راسره شریک کړې. یو بل غزل هم راته وایي ریاض افریدی صاحب.
مننه قربان. نو دا بل یو غزل چې راته یاد دی دینه بسو شیرونه عرض کوم جی. چستا پسترگو کی زمینی نظر پاتے نه دی. چستا پسترگو کی زمینی نظر پاتے نه دی، خکلیا جانانا اوسی هغه اثر پاتے نه دی. او داستا در ژوندې تلیم په کوم سترگو. داستا در ژوندې تلیم په کوم سترگو، نه یم مین چې په دورشل کې می سر پاتے نه دی. او ما د دنیا د نایدبار یاران ډیر ولیدل. ما د دنیا د نایدبار یاران ډیر ولیدل، په دې خبر شوم چې په هیچا باور پاتې نه دی.
ډیر زبردست.
او بادا چې ورشي خوشحال خان فخر افغان ته وایا. بادا چې ورشي خوشحال خان فخر افغان ته وایا، د پښتنو جنو په سر د صادر پاتې نه دی.
ډیر زبردست.
او چې پاورنګ او په فرنګ به حمله کولی. چې پاورنګ او په فرنګ به حمله کولی، د فریدی سره اوس هغه لخر پاتې نه دی.
د فریدی سره اوس هغه لخر پاتې نه دی. ډیر ښکلې غزل دی ریاض افریدی صاحب. د خپلو چاپ او ناچاپ آثارو په اړه که ماشاءالله ډېر اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
قربان داسې زلمی وم که تاسو ته به یاد وي، نو سوی ځیګر کتاب مې چاپ کړو، دا اته اتیایم و نولس سوه دوه اته اتیایم و، او بیا په دوه نوي یو نوي دوه نوي کې ما سوی ځیګر یو کتاب چاپ کړی و، غوړېدلی دام. اول سوی ځیګر بیا غوړېدلی دام.
صحیح. او دا خو ډېره موده ووته.
او جی 2000 کې بیا گنج کتاب د شاعرۍ چاپ کړی و، گنج اول جلد.
خجی
په 2011 کې د گنج دویم حصہ دویم کتاب می چاپ کړه او گنج دویم جلد
خاجه
او په 2013 کې می د گنج دریم حصہ چاپ کړه او گنج دریم جلد
خاجه
بیا یونیورسٹی بک ایجنسی په تعاون سره مو د درې واړه گنج را یو کړل او ډیر یو زخیم کتاب چشپک سو صفیه ادات نه جوړ شوی بس دا مې ژوند ټول ژوند فاریدا او ټول ژوند شاعری دا
صحیح خو شاعری خو نه دریږي تاسو د دې دومره زخیمی شاعری د کتاب نه پس په هم نور شاعری مخډی راکړي نو د گنج سلسله ختمه شو د بل کتاب چې لخير راځي دا په د گنج یو نوې ټوک وی کنه بل نوم ورته ورکوي
نه قربانم دایرا دمو دا چې تاسو ته مو یو غزل ویلو د سین په منس کې دا هم نیو غزل دی او دین سره ترڅنګ سلو یا تیاو نوی غزلو پورې نور ما سره نظمونه غزلې جوړیږي نو دا د گنج هم دا سلسله مې تر دا وخته پورې ذهن کې چې گنج درې سلورم حساب کثیري چاپ کوم او چې سلورم یې سیم چاپ شي
صحیح ما د نورو شاعرانو چې شعري مجموعه کتلې هغه هر کتاب ته نوې نوم دی تاسو په دې کار کې یو نوې ګام اخیسته دی هغه یو نوم خو لکه یو او دوه او درې ور سره تاسو اضافه کړی دی تر شا مو څه مقصد و ریاض افریدی صاحب
نور خو چې رښتیا وي دا روایت خصوص قسمه قسمه او چلې دل کله کله خلک د غزل غونډه مصره کې نو کې وي یا بیل بیل نو کې نو د هر چا خپل یو خواهش وي زه ماشومم چې دی په دې فارسی کې یو پنج گنج شته کنه تاسو ته معلومات
جی بالکل په دې جمعاتونو کې به مونږ لوسته جی
او دا به ما په کور کې مزه سره لوستو نو بیا چې راستره د ما به وی چې دا شاعرۍ ز کتاب چاپ کوم نو د گنج په نوم به چاپ کوم نو کا ژوند وو نو دا پنج گنج ته کې خیر رسیدا سلسله
صحیح بس ژوند دی وی او ستا هنر دی وی او ستا په لاس او خو کې د طاقت وی چې د پښتو ادب لپاره چې هر ګام اخلي خدای دې بختور کی د دې ژبه د لپاره ستاسو خو ډیره شاعری هنرمندان هم ویلې د کنه ماته ځنی غزل اوسم یاد شي سندرغاړو ویلې ستاسو غزل
بالکل ګرانا د ظاهر مشوخیل یا د سره د نازیه اقبال یا د رئیس باچا دی ټولو د غزل مغزلونه مظهر دی دی ټولو ویلی تور سترګ یو په تور باندې د پاسا یو تصویر جوړ دی زما د زړه د پاسا نور پرس لکه په نور پسې تاویږي مخ می داسې په دلبر پسې تاویږي زما د مینې د اظهار چې تا ته پته لګي په ما به خوري وي انبار چې تا ته پته لګي زه یوازې نه یم پاگل پسې دواړه لیونی په یو بل پسې او جبه لوندا بدلوي بدلوي زړه زمانہ دان دی غلوي غلوي د سره تر څنګ 15 شپته غزلې چې د موسیقارانو د فنکارانو ویلې دی او په دې ولس کې اوس خلک وایي
دا غزل نمونه چې تاسو واغس دا غزل ډیر مشهور دی ما ورېدلې او په دې په نوم چې دا دریاز افریدی صاحب شاعری دا ما خو په خوام په مینور دی اوس به له خیره یو په دوه مینې سره اورم چې دا زما د عملګری خوږجه به شاعر شاعری دا
مننه مننه ګرانه درانو نظر دی او جهان مننه مو خپل په تاسو فخر کوو چرته چې نو مو او خوشحال شو چې زموږ یو عملګری دی او دا راسي دا ریډیو نه دی یا دا بل ملک نه نو ډیر خوشحال شو
ډیر مننه او درته وای ریاض افریدی صاحب چې یو وخت چې هغه وخت چې په خبر کې مونږ تاسو هغه وخت کې به مشاعری کې د لیا به مجله چاپ کې د یا به په خبر نه یو دوه ورسپانې په هغه کې به شاعری راغله یا به شاعرانو تذکيري به چاپ شولې نن سبا خو ډیجیټل زمانہ شو فیسبوک دومره مخکې لاړ او همدارنګ ټیک ټاک ته همدارنګ واتس اپ ګروپونه دي همدارنګ اف ام رادیو غانې دي او خلک لایف راځي خپل شاعری قسم د خپل مینوالو ته وړاندې کوي د دغه ټولو د ریزونو د دغه ټولو وسایلو پښتو شاعری ته ګټه سمره ورسیده
ګرانه بالکل دا خبره خودی چانه پټنه چې دی نیټ یا لغار کوم مراغله ده او کومه دنیا په لپیټ کې اغسته ده ک ډیر نیوینو سنا سن نقصان خودی شي تر رسیدلې چې کتابونو نه د خلکو توجه د لوستلو نه د کتابتون ولا خرڅولو نه جوړېدونه په چاپ کې دونه یو د خلکو مخ دی نیټ تر اوریدلې ده خو بیا هم دا سلسله الحمدلله په دې خوره باندې په دې سیمه باندې ختم نه اوس هم شاعرانو کتابونه چاپ کی اوس هم د کتابونو مخ کتنیم کی ګو سم خلک کتابونه لګ ډیر خلولي ک ډیر نوی او بیا دا کم چې نیټ ته نو سرجی دا سیدا چې د نیټ هم که یو طرف وګورو نو ادب ته ډیر زیات فروغ ورکړو، ډیر زیاته ترقی ورکړه. هغه خلک چې یو ټی وی ریډیو باندې به ډیر په ګرانه راتلی شو، اوس ډیر په اسانه کولی شي چې هغه خپله ویډیو هم شیر کړي او هغه خپل شعر شعرونه خلکو سره شیر کړي. نو که یو طرف ته نقصان رسېدلی، بل طرف ته ډېره غټه فایده رسېدلی د پښتو شعر و ادب ته. نو موږ خو پې خوشحال شوي یو، ځکه چې هغه تېره صدۍ مو هم لیدلې وه چې دا نیټ یلغار پکې نه و، یا د نیټ دا کوم چې د دور دی دا پکې نه و. نو بیا مو دا هم ولیده. نو په دې کې هم بالکل شعر و ادب ته ډېر فروغ ملو دی، او ډېره زیاته خلکو ته موقع ملو ده چې خپل خیالات خلکو سره شریک کړي.
سي ریاض افریدی صاحب، هم دغه د نت یو غټه ادام ده چې مو ته د واتس اپ لګیا یو د یو بل سره مرکه کو
دینه غټه خبره بل کوم
دره ته چې شیر چې لیکای نه وي، شیر په موبایل کې لیکای او په مشاعره کې د موبایل نه وروي کنه کاپي در سره وي. په خو خو خلکو ځان سره شاعری خپل نوٹ کوله. ماته یاد سي تاسو خپل شاعری په یادوم ډیره یاد ده، خو لیکای په موبایل کې او وروي د موبایل نه کنه کاپي رو باسه
نہ گرانا تاسو ته څنګه چې ویل په یاد یم، ماته ما د اوسم چې سو شیرونه تاسو سره ویل نو مې په یاد و، نورم مو ته دغه سی یاد وی. نو کله چې یو شیر مونږ لیکو نو دا خو دغه سی یو کیفیت دا سی وخت وی، دا سی موقع وی چې هغه کې خو بالکل ټلیفون سره مونږه رابطه بن کړی وی. نو په دې ټیم کې بس د کاپه او د پین سره د کاغذ سره خبرې، او بیا په مشاعره کې کوشش کوو مغه کاپی را واخلو دا غینې اورو. او دا موبایل دا سی شوی چې په دې مو اعتبار کړی، خو زمونږ اعتبار بیا سر ته نه رسیدلی، یا موبایل سوځېدلې خراب شوی دی، او زمونږ کوم چې ډاکومېنټس یا پکې خراب شوی وي. نو دومره اعتبار هم پې نه کوو سر جی.
بالکل، موبایل ورکېدلې هم شي، خرابېدلې هم شي، باید سړی هغه ټوله خواري په اوبو لاهو شي. الله دې نه کړي چې تاسو دغه خوږه شاعري دې ضایع شي. تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې که لطف وکړئ یو بل غزل هم راته ووایئ ریاض افریدی صاحب.
ښه جی، نو بس آشنا چې څه مخې ته راځي دغه به تکې خیری وایو. نو
مونږ ته په ډېر څه منظور دي، ستاسو ټوله شاعري ښکلې ده ماشاءالله.
شکریا، ستاسو نظر ښکلې ده ګرانه. دا یو نوې غونډې غزل ده ګرانه، چې زه خو ډېر د بلتانه نه یاریدم، هغه وښو چې څه نه یاریدم. زه خو ډېر د بلتانه نه یاریدم، هغه وښو چې څه نه یاریدم. او رکیب دواړه زو یارو بد زن کړي، د زما او زه تنه یاریدم.
واه واه،
اسویلی اوخ کې دواړه را لراغله، دې طوفان دې باران نه یاریدم.
ډیر زبردست.
او چې راغلی ما به وی د خوشاله نه، زړه مې ونه چې مې زړه نه یاریدم.
ډیر زبردست.
ګور نه چې ګړنګونو ته گزار شوم، غره ته نه تلم، غره نه یاریدم. او زه له تورو غشو نه یم یاریدلی، او ستا د سترګو یو باڼه نه یاریدم. په دې کلي کې خورې وي افاګانې، غل به نه و خو د غله نه یاریدم. ما د خپلو نیت لیدلی اپریدیا، په ولاکه دیښنه نه یاریدم.
واه واه، دومره خوږه شاعري مو ده چې په یو غزل له ته واوروئ. زه یم چې زیاته نه زیاته شاعري ستاسو زه اورېدونکو ته ورسوم. یو بل غزل هم راته وایي ریاض خان.
دا خو ستاسو نظر کې ښایسته ګرانه.
هیله کوم اورېدونکو د ریاض افریدی یو بل غزل هم اورو. مهرباني، ارشاد ته ارشاد.
جی امیر صاحب، یو بل غزل عرض دی.
ارشاد ته جی.
خوشحالو به راته مخ کړو چې تا مخ کړو، خوشحالو به راته مخ کړو چې تا مخ کړو، ته چې لاړې راته هرې بلا مخ کړو. خوشحالو به راته مخ کړو چې تا مخ کړو، ته چې لاړې راته هرې بلا مخ کړو. وخت نور خو بس دی، رحم په ما وکړه. په سپېړو باندې سور دې زما مخ کړو، چې اواز د پردی مرد به تر غوږ شو. کور کې پټ به پښتنې له حیا مخ کړو. ما خو پټ د زړګي راز درته ښکارا کړو، تا خو ما ته تمام دنیا مخ کړو. زه دې سو قسم غمونو سره پرېښوم، ته خو لاړې او له ما دې پناه مخ کړو. دې انداز یې پرېدی مه وجلی، دی انداز یا پردې موجلې چې راستونی پتلو تلو کې په شا مخ کړو
دا مکتب یو وای جی
دی انداز یا پردې موجلې دی انداز یا پردې موجلې چې راستونی پتلو تلو کې په شا مخ کړو
واه ډیر ریاض افریدیس
مننه یار
ډیر مننه د خیبر غزل لورای معلومی کی کده خیبر د هر شاعر غزل وی خو اب نګوی جدا به یو خاص انداز لري یو کیفیت لري تاسو مده محسوسوي کده مونږه مخسوری اسه
نو ګرانه دا خو تاسو په نظر کې خایست ورنه سو ایم خودم راځه چې خیبر خورې داسې پیوړی شاعران واقعي چې پیدا کړی دي چې دا غوی تذکری نه ټول دنیا کې کیږي په دې کې شک نشتا دا یو ډګه غونډه غزل بل ته وایم چې کم یو دی خو خو سره
ارشاد ارشاد اورو جی
په زړګي کې مې رنگ رنگ یادونه راوړل
اها
په زړګي کې مې رنگ رنگ یادونه راوړل در نسومره مې د کار سیزونه راوړل
واه
او استاد حسن په بازار کې چې گرانی و استاد حسن په بازار کې چې گرانی و ما به وسطر نه تش لاسونه راوړل
ډیر
زمام لا به پر مضبوط شي محبوبې زمام لا به پر مضبوط شي محبوبې که زلف یو سو تارونه راوړل خوشحالي او دا زما د زړګي خونه خوشحالي او دا زما د زړګي خونه شاړ دشتو تسپرلی ګلونه راوړل
ډیر
لیوانیوم چې ما زړه درل دروړلو لیوانیوم چې ما زړه درل دروړلو تا خو زړه لمی تاو د سی خونه راوړل
ډیر
حاسد هم ویل چې وا وا پریدیا حاسد هم وی چې وا وا پریدیا په غزل کې د جدید خیالونه راوړل
په غزل کې د واقعیان جدید خیالونه راوړي ریاض افریدی صاحب خبرې د دومره خوږې دي شاعري د دومره پسته نرمه خوږه ده او زړه ته لاره کوي خو د خبرونې وخت ختمیږي نو مجبور یو چې خدای پماني وکړو خو ډیره زیاته مننه درنه کوم چې مینه دې وکړو خ ډیره دې وکړه الله دې همداسې مینه ناک لره
یو جهان مننه ګرانه نور هم کمیاب او قدردان شي
ډیره مننه درنه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې مشال لړی ووره یو بیا د مشال لړی وی مجله اوره زمونږ هڅه دا وی چې د پښتو ادب هغه ستوري تاسو سره مخامخ کو چې ډیر زیات کار کړي د پښتو ادب لپاره تاسو ټول نه هم مننه تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي ملمه ته اجازه ورکړي د خدای په امان
مشال ریڈیو ده